Adiós.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدین 19 نیټه چې د 2013 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي او د خبرونه نن ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې به قدرمنو اوریدونکو واورئ چې په پاکستان کې افغان ډیپلوماتان د افغان کډوالو د وتلو لپاره د روانې میاشتې تر پایه د پاکستان لخوا ورکړل شوی مهلت غیر عملي بولي. په یو بل راپور کې به واورئ چې روسیه وایي د سوریه په لویدیځ کې د روسیې پر پوځي اډې د بي پیلوټه الوتکو حمله شوې. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی د یو نوی راپور لمخه له پاکستان او ایران د استل شویو افغان کډوالو شمیر پر روانونه کې د پخوا په پرتله کم شوی. په افغانستان کې د بې ځای شویو کډوالو شمیر په تیر میلادي کال کې شاوخوا 3.5 لک ته ورسید او د پاکستان یوې محکمې پرون د طالبانو د یو پلوي سخت دریزي صوفي محمد راخوشه کېدو ضمانت ومنه. بشپړ خبرونه. د کډوالو نړیواله ادارې یا IOM یو وروستی راپور وایي چې په روانه اونۍ کې له پاکستانه په زور د استل شویو افغانانو شمیر د تېرې اونۍ په پرتله په 3.9 او له ایرانه د استل شویو افغانانو شمیر په 3.2 کم شوی دی. IOM پرون په یو راپور کې وویل چې له پاکستانه د ستنېدونکو ناثبت شویو افغان کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 تنو ته رسېدلی. همداراز د نیمروز له میلاک او د هرات له اسلام کلا سرحدي دروازو څخه د دسمبر له 1.5 د جنوري تر 6 نیټې پورې 1028 کډوال له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د راپور له مخې یادې ادارې له پاکستانه د ستنه شویو په 392 او له ایرانه د ستنه شویو په 300 افغان کډوالو سره د خوراکي توکو، لومړنیو روغتیایي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې. په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر شاوخوا 3.5 لک ته ورسید. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل نوي راپور کې ورکړه. اوچا په کور کې دننه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي علت په هیواد کې روانه جګړه بللې ده. راپور وایي چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې هر ورځ په منځني ډول 1012 کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي او د بې ځایه شویو تر ټولو زیاتې شمېرې په ننګرهار، کندوز او بادغیس او تر ټولو کمې په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ثبت شوي دي. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې سکل د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې ده. د دوی په وینا په پروان ولایت کې سکل د دې ناروغي تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت د سری میاشتې رئیس خیبر جویا ازادۍ راډیو ته وویل هڅې کېږي چې د سوري زړه ناروغو کوچنیانو ته له افغانستانه په بهر کې د علاج زمینه برابره شي.
د پروان بیشتر از 200 نفر مصاب به سوراخ قلب هستند، نیاز به کمک.
په پروان کې د سوري زړه په ناروغۍ له 200 زیات کسان اخته دي او مرستې ته اړ دي. تر اوسه له 25 د زیاتو کسانو درملنه شوې او هر کله چې د نورو وار راورسید نو د یو مکتوب له لارې به د درملنې په برخه کې اقدام وشي. د سوري زړه ناروغي د نوي زیږیدلې ماشوم د زړه په دوو دالیزونو کې رامنځته کیږي، خو په نړۍ کې د دې ناروغۍ لامل تر اوسه نه دی موندل شوی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستاني محکمه پرون د افغان طالبانو د یو پلوي سخت دریزي صوفي محمد د راخوشه کېدو ضمانت ومنه. د پېښور محکمې د محمد روغتیایي وضعیت په خاطر دغه د راخوشه کېدو حکم تایید کړ. پاکستاني ورځپاڼې دان راپور ورکړی چې صوفي محمد پرون محکمې ته وویل روغتیایي وضعیت یو تر بلې ورځې خرابېږي. د صوفي محمد مدافع وکیل فداګل د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې موکل یې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی او د کمزورۍ له کبله څو ځلې په روغتون کې بستر شوی. صوفي محمد چې ویل کېږي 9 کلن دی، د نفاظ شریعت محمدي د ممنوع ډلې مشر او د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الرحمن خسر دی. د پېښور محکمې د صوفي محمد راخوشه کېدو اقدام وروسته له هغه وکړ چې امریکا پر پاکستان د مالی مرستو د بندولو پریکړه کړې. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې ده. دا اعلان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشو. ایران په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې ښایي متحد ایالات له دې موافقې د وتلو په درشل کې وي. د ایران یوه دولتي تلویزیون پرون د ظریف له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د بروکسل په خبرو کې د امریکا د ورانوونکو پالیسیو له کبله د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کیږي، نه د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. د دوشنبې په ورځ په دې غونډه کې د دواړو ولسمشرانو میرمنو او د دواړو لورو پلاو هم ګډون کړی و. ماکرون چین ته د خپل سفر پر مهال په شیان ښار کې دمه وکړه. هغه هیله مند دی چې د دې سفر په نتیجه کې به د چین او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې پراخ شي. پیکینګ تر ډیره پر بهرنیو پانګونو او سوداګرۍ ځینې محدودیتونه لګولي دي. پرون سهار ماکرون وویل چین او اروپا باید د یو کمربند یوې لارې پر پروژه ګډ کار وکړي. د دې پروژې پر بنسټ د نوي عصر د یو ورېښمو لاره په پام کې نیول شوې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ډیپلوماتان وایي په یوه میاشت کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو وتل ممکن کار نه دی. کډوال وایي پاکستان باید د دوی له ستونزو سیاسي ګټه پورته نه کړي.
څو واره دا گزارشات موږ وړاندې کړي پاکستان حکومت ته چې کله د افغانستان سره سیاسي اختلافات راشي تاسو افغان مهاجرین د سیاست کار کوي، ما دا ته یو شیر ته کېدی.
د ولسي جرګې رئیس د مهاجر ملي د مشر سرګندونې چې وایي طالب مشران په پاکستان کې نه دي د ملي ګټو خلاف بللې.
په داسې حساسو شرایطو کې او داسې بیانې ورکول دا د افسوس خبره ده. دا د افغانستان سره ظلم ده. دا د افغانستان سره جفا ده.
نور مطالب هم لرو. د مالی وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نویو پارکینګونو له جوړېدو سره به حکومت د کال 1.3 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیا وایي په سوریه کې پر یوې پوځي اډې د 1500 بی پیلوټ الوتکو لخوا برید شوی. لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په پاکستان کې افغان ډیپلوماتان وایي هیڅ امکان نه لري چې زرګونه افغان کډوال د لدې هیواده په یوه میاشت کې دننه ووځي. پاکستان د جنوري میاشتې 1 د افغان کډوالو د وتلو لپاره ضرب الاجل ټاکلی دی. په همدې حال کې په پاکستان کې افغان کډوال وایي کډوال باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي ناندریو قرباني نشي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
افغانستان له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د ثبت شویو افغانانو د کډوالۍ کارتونه دې تر یو کال نور هم تمدید کړي. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د مرستیال زردشت شمس له قوله راپور ورکړی چې وایي هیڅ امکان نه لري چې په یوه میاشت کې ټول افغان کډوال له پاکستانه ووځي. د ښاغلي شمس په وینا افغان حکومت له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی چې دا اسناد تر یو کال یا لږ تر لږه شپږو میاشتو تمدید شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو اسناد د 2019 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه پوره شول او پاکستان دا اسناد یوازې د یوې میاشتې لپاره تمدید کړل. اوس مهال اټکل کېږي چې شاوخوا 1,400,000 ثبت شوي او 100,000 بې اسنادو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ده. د دې وزارت وایند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د دغو کډوالو پر وړاندې نړیوال مسؤلیت لري. لومړی خو له افغانستان سره اړوندو د 2 میلیون انسانانو په اړه د پاکستان پریکړه یو اړخیزه ده، او د دوی په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونو، موافقو او بشري حقونو له اعلامیو سرغړونه کوي، او په همدې حال کې دا اقدام د پلي کېدو وړ نه دی. په دې اساس د پاکستان دولت خپل نړیوال مسؤلیتونه لري. په همدې حال کې په پاکستان کې افغان کډوالو د دوشنبه په ورځ په پېښور ښار کې په یوه غونډه کې ګډون وکړ، او ویل چې د یوې میاشتې لپاره د اسنادو تمدید کم وخت دی او دوی نور وخت ته اړتیا لري. د دوی په وینا افغانان په پاکستان کې میلیونونه روپۍ مصرفوي چې د هغه هیواد اقتصاد ته ګټه رسولې ده. د افغان کډوالو رئیس عبدالغفار شینواری د دوشنبه په ورځ په پېښور کې په یاد غونډه کې ویل، افغانانو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې تر 4 میلیارد زیاته پانګونه کړې ده. د ښاغلي شینواری په وینا افغانستان او پاکستان باید سیاست د کډوالو له ستونزو سره یو ځای نه کړي.
دغه سووالې د گزارشات موږ وړاندې کړي، پاکستان حکومت ته چې کله د افغانستان سره سیاسي اختلافات راشي، تاسو افغان مهاجرین د سیاست کار کوي ما دا ته یو شیر ته کې دی، تاسو خپل مسلې جوړې کړئ، او به افغان مهاجرین په دې کې د دریم کې درد سه لوبي اور وخت موږ د ماجرونو دا کوشش چې پاکستان او افغانستان خپل کورونه ورونه پادشي دوستان پادشي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي رادیو پر بیا تماس سره بیره حاضر نه سو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک او اوسنی وضعیت په اړه نظر څرګند کړي. افغان کډوالو ته د پاکستان لخوا د ضرب الاجل ټاکل کېدو پیښه د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگتن د مالی مرستو له بندیز سره په یو وخت سرخوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په لومړي پیغام کې پاکستان دروغجن هیواد یاد کړ، او ویل چې دا هیواد د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. خو پاکستان ویلي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو مسأله د امریکا د مرستو له بندېدو سره تړاو نه لري، او مخکې د افغان کډوالو اسناد د 2018 کال د دسمبر تر 30 تمدید شوي وو، نو دوی باید په درو نورو اونیو کې له پاکستانه ووځي.
پراپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې افغان ډیپلوماتان افغان کډوالو ته د وتلو لپاره د رواني میاشتې تر پایه د پاکستان لخوا ورکړل شوی مهلت غیر عملي او کم بولي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محاذ د ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بللي. د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبه په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې د وسلوالو طالبانو اکثریت مشران په افغانستان کې دي نه په پاکستان کې. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه او له واقعیته لرې بللې دي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د ملي محاذ د ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د افسوس وړ بولي، او وایي چې دا شان څرګندونې د افغانانو په حق جفا او ظلم دی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سید حامد ګیلانی څرګندونې د ملي ګټو خلاف دي. هغه وایي دا ډول څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټنځایونو سترګې پټیږي. هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو څرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي. د ملي محاذ ګوند مشر د شنبه په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي، او له بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو اترو لپاره فرصت برابر سوی. د ولسی جرګې غړی صاحب خان وای په داسې حساسو شرایطو کې دا ډول څرګندونې د افغانستان له موقف سره په ټکر کې دي. د دغه جرګې بلغړی شکیب هاشمی وای د ملي امنیت عمومي ریاست دی په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا په رښتیا هم د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه او له واقعیت څخه لرې بللې دي. د دغه ریاست له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ اوس هم د وسلوالو طالبانو رهبران او د نورو تروریستي ګروپونو ځالې له ډیورن کرښې هاخوا په پاکستان کې دي. د ملي محاذ ګوند مشر داسې مهال دغه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي. خو د ملي محاذ ګوند د فرهنګي چارو مسؤل محمد حسن اخیار ازادي راډیو ته وویل چې حامد ګیلانی په خپلو خبرو کې کوم هیواد ته برأت نه دی ورکړی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې موضوع ته په اشاره سره وویل دا ټولو ته څرګنده ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر یو شمېر امریکایي سناتورانو او د دغه هیواد پوځي چارواکو پاکستان د تروریستي ډلو پناه ځای یاد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري د سهار 9 بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې قدرمن اوریدونکو نن راپورونه هم لرو. خدا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو خبرونو له پاکستان سره د امریکا د مرستو تر ځنډ وروسته د پاکستان د غبرګون، د امریکا د دغه کار د احتمالي اغیز او د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو مطالب لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په حواله په یو مقاله کې لیکلي چې موږ له امریکا متحده ایالاتونو سره هیڅ ډول اتحاد نه لرو، متحدین دا ډول چلند نه کوي. آصف دا خبره د جمعې پورس په یو مرکه کې وکړه. ورسپانې د آصف په حواله دا هم لیکلي چې پاکستان په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا له کمپاین سره په یو ځای کېدو لویه تیروتنه وکړه. فاینانشل ټایمز هم په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارې له امریکا مرستې ترلاسه کوي او ورسره جوخت طالبانو او هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکوي چې له امریکا متحده ایالاتونو، متحدینو او هند سره جنګیږي. د مطلب د لیکوال په باور له پاکستان سره د امنیتي همکاریو په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو د زندولو په باب د ولسمشر ټرمپ پریکړه د درک وړ ده. ورسپانه لیکي د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو د خړپړ کېدو یو اغیز له چین سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کېدل دي. په مطلب کې راغلی چې چین په پاکستان کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، څو په ټوله آسیا او له هغې ورهاخوا د بیجینګ نفوذ پراخ کړي. او د ټایمز برېټانیا چاپ ورسپانې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو رپورټونو ته اشاره کړې ده. د ورسپانې په خبره د افغانان د ایران د فاطمیون ډلې غړي وو. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې ورسپانې په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې څه باندې 2000 افغانان چې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته لیږل شوي وژل شوي دي. ټایمز لیکي په تیرو رپورټونو کې راغلي وو چې ځوانو افغان نارینه وو ته ګواښ شوی وو که په خپله خوښه د سوریې په جګړه کې ګډون ونه کړي له ایرانه به بیرته افغانستان ته ولیږل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغان کمانډو ځواک د قول اردو قمانداني وایي پلان لري چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اسلامي دولت ډله یا داعش وځپي. د دې قول اردو قمندان بسم الله وزیری پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې اوس مهال ځانګړي ځواکونه د پخوا په پرتله پرمختللې وسلې او تجهیزات لري. یو شمیر ځوانان چې اوس د کمانډو ځواک له لیکو سره یو ځای شوي دي او په زده کړو بوخت دي وایي چې د داعش ډلې په شمول په خپل هیواد کې د مخالفینو ځپلو ته چمتو دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د خوځښتونو په اړه اندېښنې موجودې دي، د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قمندان د یادې ډلې د ځپلو په هدف د خپلو راتلونکو پلانونو خبره کوي. د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان بسم الله وزیری د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې داعش ډله په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې وځپي.
در استقامتای کی ما
په هغه جبهه کې چې موږ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې لدایش سره په جګړه بوختي وسلګونه د شنګیالي مولمن زوړی مخ خپل تصفیوي عملیات په فاریاب، سریپول، همدار، شان، جورجان ولایتونو کې ترسره کړي او هلته په نږدې وخت کې د داعش ډلې او طالبانو سره د مبارزې په هدف ځانګړي پلانونه هم لرو.
که څه هم خاغلی وزیری د داعش ډلې د ځپلو په هدف د خپل راتلونکو پلانونو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ډاډ ورکړ چې د کمانډو ځانګړي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال او په اوس وخت کې په ښه وضعیت کې دي. د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان دغه شان وویل چې دوی په تیرو 9 میاشتو کې له 2000 زیات اپراسیوني خوځښتونه ترسره کړي چې پکې د داعش جنګیالیو په ګډون نږدې 6000 وسلوال مخالفین وژل شوي، له 3000 ډیر ټپیان شوي او سلګونه نور ژوندۍ نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په تیر 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 3000 ډیر ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د نوموړي وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دغه عملیاتو کې د افغان حکومت له 9000 ډیر وسلوال مخالفین وژل شوي، 3000 ټپیان شوي او د 1400 په شاوخوا کې ژوندۍ نیول شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی او د دوی ځینې مشران هم وژل شوی دي. یو شمیر هغه ځوانان چې تازه د کومانډوز واکونو له لیکو سره یو ځای شوي او د ځانګړو کومانډوز واکونو په قلوردو کې پوځي روزنه ورکول کېږي خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکوي. له دې ډلې دوه تنو ځوانانو محمد حسین او احسان الله ازادي راډیو ته وویل
در سایه ما فعلا با سطح بسیار بالا و اعلا و اطمینان بر مردم افغانستان میتیم که ما سرداد از مردم افغانستان در خدمت هستیم و دفاع کرده میتونیم.
خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې انشاءالله مونږ به د دې خاورې بچیان مونږ دا خاوره بساتو د دې خاورې ساتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تروریستي په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډلې داعش فعالیتونو په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو او خلک له دولته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
د مالیه وزارت وایي په کابل ښار کې موټرو ته د نویو پارکینګونو د طرحې په عملي کېدو سره به حکومت 1.3 میلیون ډالر کلنی عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د خبرې پرون له رسنیو سره د اقتصادي عالي شورا د شلمې ناستې د پریکړو د شریکولو په تړاو یوې خبري غونډې ته وکړې. نوموړي وویل دا پریکړه د اقتصاد عالي شورا په تیره غونډه کې شوې ده. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د دې پلان هرکلی کوي.
په کابل ښار کې موټرو ته د نویو پارکینګونو د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې په دغه ښار کې د موټرو د پارکینګونو نشتوالی د کابل ښاروالۍ او ترافیکو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړې کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د دوشنبه په ورځ رسنیو سره د اقتصاد عالي شورا د شلمې ناستې د پریکړو شریکولو پر مهال وویل په کابل ښار کې موټرو ته د نویو پارکینګونو په جوړېدو سره به دغه وزارت 3.1 میلیون ډالر کلنی
د عامه خصوصي مشارکت یا پی 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 لارې د کابل ښاروالۍ غواړي چې په کابل کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره او پایداري سرچینو کې د شفافیت لپاره داسې یوې طرحې باندې کار وکړي چې له مخې موږ په کابل کې پارکینګونه د کابل په سړکونو په څنګ کې پارکینګونه داسې رامنځته کړو چې د خلکو لپاره هم سهولت وسي او زموږ لپاره یو عایداتي سرچینه هم جوړه سي. په کال کې موږ کولای شو که دغه طرحه له خیره تطبیق سي 1.3 میلیونه ډالره کلانای زمونږ عاید ولیدې ادرس څخه دا یو خسر چشمه زمونږ لپاره کېدلی سي.
نوموړي وویل په دې موضوع د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې بحث شوی او پریکړه شوې چې د پلي کېدلو په هدف کابل ښاروالي له اړوندو ادارو سره یو ځای د یادې طرحې بېلابېلې برخې تر څېړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کابل د ترافیکو چارواکو ویلي موټرو ته د پارکینګونو نشتون د موټرو د ګرځېدو او منظم ترانسپورتي سیستم چاره ګډوډه کړې ده. د افغانستان په تر ټولو ګڼ مېشتي ښار کابل کې د موټرو درولو د ځایونو یا پارکینګونو کموالی د دغه ښار ډېر اوسیدونکو ته یوه لویه ننګونه ده. د کابل ښار اوسیدونکي وایي په دغه ښار کې داسې ودانۍ ډېرې دي چې پکې د موټرو درولو جلا ځای او پارکینګ پکې په پام کې نه دی نیول شوی. خو دوی د موټرو درولو لپاره د پارکینګونو جوړولو لپاره د حکومت له نوې طرحې هرکلی کوي او وایي دا به کابل ښار د اوسیدونکو ستونزې هم تر ډېره هوارې کړي.
تاسو له پیغامونو
زه خان زره مې نه حال ته پکې اور هر ځای یو بل سوله او سیزن کې هم باور کړم چې د ازادۍ راډیو کار کوم په اوریدن کو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوم قدم کې ول سم شر باندې امنیتي سکتور مشرانو باندې ملي دفاع وزیر لوی درشي داخله وزیر او ملي امنیت رئیس باندې غږ کوم چې اکثره د دولت وړو دوه چارواکي د رینجرونو دولتي وسایتونه غلطه استفاده کوي. څوک لرګي پکې وړي، څوک خاورې ریک پکې وړي، څوک سیمنٹ پکې چلوي. دا د کون له رنلو یتیمانو حق دی. د بیت المال مال سره دا رقم زیاتای دا به کی افغانستان سره خیانت دی، افغانانو سره خیانت دی. ازادي راډیو نه ونړې منو کوم د پامن
شاوی کوټه ولسوالی ما دا موسی چې وکړی چې په دغه کې ما دا لیدم موسی والا دار سری کور دار سری درې وینه ګور مړو خلکو یو وړل هلته پر هغه ځای باندې په زرو پاته سوه پارسل خرڅوي دا خو ډېر ده دا ولس سره جله نو سره چې ولاکه رسېدلی نو خواران ته ده دا چنای شه بخانې سره داسې وکوله نو دا ګرده دا مړو خلکو یوړه یوه حصه والا یوړه موږ ګرده دغه سات دا دار سړي کور د ماجر په نامه اوړي راغلي موږ ماجر یو اوړي کوټۍ والا
تاسو پیغامونه وله ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې برخې خبرو خبرې اترې هم وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د خبرونو لاندې سپام وکړئ. د کډوالو د نړیوالې ادارې یا IOM وروستی راپور وایي چې په روانه اونۍ کې له پاکستانه په زور د ایستل شویو افغان کډوالو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله په سلو کې نهه او له ایرانه د ایستل شویو افغانانو شمیر په سلو کې 12 کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا په خپل نوي راپور کې وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 لکو ته ورسید. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې سږکال د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې او په دې ولایت کې سږکال د دې ناروغۍ تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان یوې محکمې پرون د افغان طالبانو د یو پلوي سخت دریزي صوفي محمد د راخوشي کېدو ضمانت ومنه. د پېښور محکمې د محمد د روغتیایي وضعیت په خاطر د هغه د راخوشي کېدو حکم وکړ. او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیران وایي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه په بحثونو متمرکز وي، نه د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. روسیا وایي د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر بحري تاسیساتو او هوایی اډې 14 بی پیلوټ الوتکو حمله وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد ځواکونو وکړای شوی د ځینو بی پیلوټ الوتکو کنټرول د سیګنالونو له لارې ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
د روسیې دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د سوریې پر حمیمم او ترتوس هوایی اډه 14 بی پیلوټ الوتکو حمله کړې، خو د حملو په نتیجه کې کوم ځاني او مالی زیان نه دی اوښتی. د روسیې دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې روسي ځواکونو وکړای سو د حملې پر مهال د ځینو بی پیلوټ الوتکو کنټرول د سیګنالونو له لارې ترلاسه کړې. اعلامیه زیاتوي چې نورې بی پیلوټ الوتکې د SU الوتکو ضد میزایلونو سیستم په واسطه له منځه یوړل سوې. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې د جنوري په 8 نیټه برتانیا میشتې د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې وویل چې دا حمله د اسلام پالو یاغیانو یوې ډلې کړې وي. دا ډله په لازقیه ولایت کې فعالیت لري او همیمم هوایی اډه هم په همدې ولایت کې ده. روسیا او ایران دواړه د سوریې په جګړه کې د یاغیانو پر وړاندې د بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو امریکا بیا په سوریه کې د یو شمېر یاغي ډلو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبه په ورځ په تهران کې یو نړیوال امنیتي کنفرانس ته په خبرو کې وویل امریکا په منځنی ختیځ حقیقتونه له پامه غورځوي. په سوریه کې خپل حضور ته په دوام ورکولو سره دغه هیواد په خپلو زیانمنونکو او وضعیت ترینګلی کوونکو پالیسیو ټینګار کوي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې سلګونو زره کسان وژل سوي دي او میلیونونه نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د جنوري په 8 نیټه د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې په ادلیب ویالت کې د روسیې په هوایي بمباریو او د سوریې د حکومت د حملو په نتیجه کې حکومتي ځواکونه توانېدلي چې 14 کلي ونیسي. د دې ادارې په وینا په دغو حملو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي دي. ادلیب د سوریې یوازینی ولایت دی چې په بشپړه توګه د حکومت ضد ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او په دغو ځواکونو کې د حیات تحریر الشام په نوم د اسلامي سختریزو اکثریت دی.
د ځوان رنگونه
د کابل په ارزان قیمت کې 15 بلاک ته راغلی او دلته چوینو په کوڅو کې کثافات پراته دي. له سپینګری کاکا سره به خبرې وکړو. نوم دې راتوې؟
زما نوم میر زمان ده. په ارزان قیمت په 15 بلاک کې وستیګ مې دي چې کلی نه پاکی نه زیات په تکلیف په وړي کې خو بيخي په تکلیف لپاره دي چې ماګاس پیدا کیږي، مچان پیدا کیږي، کیخي پیدا کیږي، ازیت کوي. هر سړی باید خپل ځان کنټرول کړي، هر سړی خپل نظافت مراتو کې نظافت چې د نیم جز دی ایمان ده باید دا کارونه کړي.
چرولې کسان وایي چې وخت په وخت راځي سیمه پاکی خو بیا هم لیدل کې خلک له کورو راوځي او بیرته د خپل کور مخه ته خځلې چی
نو روزو کې یو ورځ کې بیا چاتلی پیدا کیږي بیا کسافت پیدا کیږي چې دیتن نو خدای ادا ته
فکر کې خلک د دې کار په تاوان نه پیږي کولی دا کار کوي
په تاوان نه خپيږي مگر ځان نه تکلیف شي مسایل ځای کې واچي
دا به څومره ستونزې رامنځته کی
اندازې نه زیات ستونزې مریضګان رقم
تر اوسه کوم څوک لیدل چې اندوخ کسافت له واجی مریض سوي
کلینیکو کې نه ته پلان ځای نه ست د غټانو ماشومانو کلینیکونه ته نه راځي
لدی خبر اترو سره قدر من اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته رسیدو او اوس یې سلطان محمد سرور زما همکار ته بلنه ورکوم چې بل نیم ساعته خبري مجله تاسو ته وړاندې کی چې دغه استودیو ته هم راغلی
تکل صاحب عزیز تشکر از شما خسته نباشین